ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی خبرونه کې په دې غږیږو چې په ځنګړو مناسبتونو او جشنونو کې څنګه ځوانان د کتابونو مطالعه ته هڅول کېدای شي.
د کتابونو مې واخیستل، اصلي علت د تخفیف
تقریبا 50% بریالي وو، چې خلک ډېر تر کتاب لوستلو باندې عادت کړو.
کتاب رسول تر خلکو پورې هغه ځینې چې هلته د وګړو تجمع ډېر وي،
هغه چې ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوی ورځنی کار مطالعه او لوستل نه وي.
په خبرونه کې یو بل مطلب هم درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملګری اوسئ. په افغانستان کې د کتاب پلورنځیو ځینې مسؤلان وایي د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله یې د کتابونو د پلور بازار سوړ شوی او اوس یې ډېر کم کتابونه خرڅیږي. له دې ډلې ځینې بیا هڅه کوي چې په ځانګړو مناسبتونو کې خپل کتابونه په ټیټه بیه یا په تخفیف د کتابونو مینهوالو ته ورکړي. څه موده مخکې ځینو کتاب پلورنځیو د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د خپلو کتابونو بیې له 1.5 تر 5% ټیټې کړې وې. سمیع الله سیال چې له همدې فرصته استفاده کړې وایي په کمه بیه یې ډېر کتابونه واخیستل.
د دانش کتاب پلورنځي ته 2 ځلې ورغلم او 2 ځلې ډېر کتابونه مې واخیستل. اصلي علت هم دا تخفیف و. مال راضا له تېر یو نیم کال راهیسې دي نوي کتابونه مې دي اخیستي او مطالعه دم نه دا کړې، نو نوي کتابونه مې واخلې او تر څنګ به مطالعه خپل مطالعه کومه انګیزه چې درکې ضعیفه شوې ده هغه به بېرته راژوندی شي. بل غټه خوبي د دې کتابونو اخیستلو ماته دا وه شخصا مخکې موسم چې ماته تجربه وشوه چې زه باید ما مطالعه پرېنږدمه، ځکه چې کله هم زه کتاب راخلم نو زما یوه وړه لوکۍ ده حیا ګله نومېږي، نو هغه ماته وایي چې ماته مې یو کتاب راکړه، نو زما څنګ ته کښېني او د کتاب پاڼې اړوي تر څو چې زه مطالعه کوم. ادم کتاب هغه کوي پاڼې اړوي راړي، نو دغه مطالعه چې دی د نوي کتابونو اخیستل هم دغه غټه ګټه ده چې کورنۍ فضا کې تاثیرات غورځوي او دغسې ماشومان چې دي د مطالعې د کتاب سره د مینې علاقې څخه نه لرې نه پاتې کیږي. دغسې تخفیفونه چې اعلانېږي غټه خوبي هم دا ده چې هغه د مطالعې چې کومه انګیزه کمزورې کیږي نو هغه بېرته ورسره پیاوړي کیږي.
ځوان لیکوال فیصل ځلان هم د داسې فرصتونو رامنځته کول چې ځوانان پکې د کتاب لوستلو ته راوبلل شي د مطالعې د فرهنګ په امیدو کې ګټور بولي.
د کتاب پلورنځیو او کتاب خپرونکو له لوري دغسې ګامونه چې د کتابونو په قیمت کې تخفیف راولي یا داسې نندارتونونه جوړول چې هلته ځینې کتابونه نندارې ته ایښودل کیږي او خلک رابلل کیږي چې هلته مطالعه وکړي، نو دا نه یوازې چې په ټولنه کې مثبت بدلون راولي، بلکې ځوانان هڅوي چې کتابونه واخلي، مطالعه وکړي او وخت بځای ضایع نه کړي. که فکر وکړو په نوره نړۍ کې هر اونۍ لسګونه کتابونه چاپیږي او زرګونه ټوکه پلورل کیږي، خو متاسفانه په افغانستان کې یو کتاب چې 1500 الی 1000 ټوکه وي په کلونو کلونو نه خرڅیږي. د دې علت دا نه دی چې موږ کتابونه نه لرو، بلکې زموږ د خلکو بې پروايي او د کتاب نه جلاتوب د دې سبب شوی دی چې خلک کتاب نه اخلي او کتاب نه لوستل کیږي. زما په نظر که دا ډول هڅې زیات شي او خلکو ته داسې انګیزه ورکړل شي چې کتابونه واخلي او مطالعه یې کړي، نو نه یوازې چې په ټولنه کې به یو ښه بدلون رامنځته شي، بلکې کتابونو بازار به ګرم شي او خلک به خپل ژوند او خپل وخت ښه تېروي. اپلاتون به ویل چې هغه ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوی ورځنی کار مطالعه او لوستل نه وي.
په ننګرهار کې د مومند خپرندوی ټولنې مسؤول نجیب مومند که څه هم وایي چې اوس یې د پخوا په څېر کتابونه نه پلورل کیږي، خو په وینا یې دوی په هغو فرصتونو پسې ګرځي چې دوی پکې کتابونه تر خلکو ورسوي.
د کتاب بازار خو مکمل ولاړ ورته وایه، ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت انتهایی خراب دی، نو تحولاتو سره د کتاب بازار خو په ټپه ولاړ دی. که زر ته ویم چې موږ به په تیر حکومت کې په میاشت کې خامخا یو 5 کتابه خو به چاپ کولو، اوس دا کال وشو، دې کال کې موږ ټول 3 کتابه چاپ کړي، بس موږ هم دې هڅه کوي چې دا نندارتونونه جوړ کړو، پوهنتونونو ته لاړ شو، مکتبونو سره خبر وکړو چې دغه رنګ پروګرامونه پکې جوړ شي، نو انشاءالله امید شته چې بیرته د کتاب فرهنګ بیرته عام شي.
په کابل کې د سروش خپرندویه ټولنې مشر نجیب الله ځیرک وایي د کتاب خپرولو ترڅنګ تر خلکو رسول هم مهم دي. هغه زیاتوي چې د حکومت او کتاب پلورنځیو له لورې د کتابونو نندارتونونه او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د پلور لپاره فرصتونه برابرول کولای شي هېر شوي کتابونه بیرته خلکو ته وریاد کړي.
کتاب خپرول دي، کتاب رسول دي تر خلکو پورې، چې خلک یې وویني هغه ځایونه کې چې هلته د وګړو تجمع ډېره وي، یا هغه پروګرامونه چې هلته ډېر خلک یو راځای کېږي، لکه ځینې کلتوري او سپورتي لوبې سوي، جشنونه سوي، په هغه ځایو کې دولت لخوا یا خپله د کتاب خپرونکو لخوا نندارتون ته کېښودل سي او خلک یې وویني، نو دغه د کتاب په مطالعې په دغو کې ډېر رول لري، ځکه خلک به ورسره اشنا کېږي، خلک ته به دا معلومی کتاب په ارزښت لري. بل ځینې پروګرامونه کتاب لپاره باید جوړ سي، د کتاب مخکتنو لپاره باید په مختلفو سیمو کې ډېر کار وسي.
د نورو کتاب پلورنځیو ترڅنګ دانش خپرندویه ټولنې هم د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت په خپلو کتابونو تر 50% تخفیف اعلان کړی و، چې ګڼ ځوانان د کتاب اخیستلو لپاره ورغلي وو. دا چې دانش خپرندویه ټولنې پخوا هم ورته تخفیفونه اعلانول او ځوانان د کتابونو اخیستلو لپاره ورتلل، د پخوا او اوس توپیر په څه کې و؟ په همدې اړه مو د دانش خپرندویه ټولنې له یو مسؤل سپین سهار سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. د مرکې په پیل کې ښاغلی سهار د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د اعلان شوي تخفیف په اړه غږیږي.
دانش خپرندویه ټولنه خو هر کال د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په ویاړ باندې پوره یوه اونۍ په خپلو ټولو خپرو کړو کتابونو باندې 50% تخفیف ورکوي، او سږ کال هم موږ دغه تخفیف اعلان کړی و، پوره یوه هفته مو اعلان کړی و، او ډېر هغه ملګري چې له کتاب نه یو څه لرې شوي ول د اقتصادي ستونزو له وجې نه یا له نورو وجې نه، موږ بیرته کوښښ وکړ چې هغه بیرته په کتاب باندې راولو، هم په کتاب لوستلو باندې او هم په کتاب رانیولو باندې، چې له دې سره د کتاب لوستلو هغه فرهنګ یا هغه کومه وده چې شوی و په دې برخه کې هغه څومره ټکنی شوی و چې هغه بیرته راښه کړو، نو نسبتا ښه و. لکه د تیرو کلونو په څیر خو نه وه، خو بیا هم زمونږ چې څومره توقع وه هغه ته ورنږدې وو. ډیری ملګري راغلل، مجلسونه مو هم ورسره وکړل، او د کتاب لوستلو دود په بیرته عامولو باندې مو هم خبرې ورسره وکړلې، او کتابونه هم ښه وو، ځینو خلکو کتابونه رانیول، له دې تخفیف نه استفاده هم وکړله، او بیرته د کتاب لوستلو ته یو څه مخه کړې وه. هم تقریبا 50% بریالي وو په کې چې خلک بیرته په کتاب لوستلو باندې عادت کړو، کتابخانو ته مخه کړی او کتابونه پانیسي.
تاسو ول چې د تیرو کلونو په څیر نه وو، یعنی عمره خلک رانغلل، علت څه وو؟ ولې د تیر کال په پرتله کم خلک راغلی وو؟
د تیرو کلونو په پرتله خو د خلکو د کمښت یو وجه دا هم و چې ډیری خلک اقتصادي مشکلات لري، هغه خلک چې کتابونه لوستل خو ډیری وظیفې لرلې، یا مثلا په پوهنتونونو کې ول یا په هیواد کې ول، حتی ډیری خلک، نو دغه یو څه لاملونه ول چې د خلکو راتګ یو څه کم شوی و. البته نوي خلک هم دا پلاول نسبت نورو کلونو ته، هغه خلک چې پخوا نه ول هغه اوس ول، او ډیری هغه خلک چې پخوا ول هغه اوس نه ول. خو یوازینی غټ لامل یې هم دغه اقتصادي لامل دی، او بل یو څه د دې پوهنتونونو بندېده، او هغه هم د کتاب رانیونکي او کتاب لوستونکي یو څه به پروګرامه کړی ول، دا وجه هم کېدلی شي، ځکه د نجونو غټه برخه هم کتاب لوستونکي ولی، او هغه هم ډیری به پروګرامه شوي دي اوس کتابونو لوستلو ته، کتابونو رانیولو ته مخه نه وکړي، نو دغه وجه هم و.
تاسو یادونه وکړه چې په دې اړه مباحثونه هم وکړل، البته که د دغه بحثونو غنه چوړم راته وای چې کوم کسان چې راغلل کتابونه یا خستل، د مطالعې پاړه د کتاب پاړه د غوي مهمه خبره څه و؟
په دې کې خو ډیر زمنګ ملګری داسې هم ول چې د غوي وړاندې زونه دا ول چې دغه لړۍ نور ولایتونو ته هم مګ وغځو، او به له دینه چې مګ مشخص اورز باندې دیغه مشخص یفتي په ویړ باندې دا کار وکړو، دغه کار دایمي موږ په بیلابلو ولایتونو کې دی وی وی یفتي لپاره هلته موږ اسټالونه ولګو د کتابونو، او تخفیف هم اعلان کوو بیلابیل کتابونه یوسف، او هلته یو لنډ لنډ د پوهنتون د استادانو یا نورو داسې خلکو چې په دغه برخه کې مهارت لري د کتاب لوستلو ورکشاپونه جوړ کړو، او خلکو ته دا تشریح کړو چې څنګه ته یو کتاب ولولې او دا کتاب چې تا لوستلی یا کتاب نه څه زده کړي هغه تر نورو خلکو څنګه ورسوي، یا مثلا که ته کتاب کور ته یوسې هلته یې د کورنۍ غړو باندې ولولې او د کورنۍ غړي ته څنګه تشویق شي دغه خبرې چې دوی له کتابونو زده کړي دي او یا کتاب لوستل څومره ګټه دوی ته کړې، دا له نورو کلیوالو خپلو خپلوانو یا هغه خلک چې دوی سره ناسته پاسته لري هغوی سره شریکان دي. نو دغه وړاندیزونه ځینو خلکو موږ ته کړي دي، نو موږ هم کوښښ کوو چې له روژې نه وروسته په نورو ولایتونو کې هم دغې لړۍ ته دوام ورکړو او په هر ولایت کې د یوې هفتې او یا لسو ورځو لپاره کتابونو باندې تخفیف اعلان کړو، هلته د کتابونو سټارونه ولګو.
سهار صاحب، یو موضوع چې تاسې مخکې یادونه وکړه چې د تیرو کلونو په پرتله کم خلک راغلي وو، البته ډېر ځوانان چې موږ هم اورېدلي دي هغوی دا خبره کوي چې هغه انګېزه نشته ورسره، دوی کېدای شي د غوروانو حالاتو یعنې د دوی په ژوند یې ډېر تاثیر نه وي، خو بیا هم دوی ذهناً ځان دومره متاثره کړی دی چې حتی دغه لیوالتیا اوس پکې نشته یا دغه انګېزه پکې نشته چې یو کتاب راواخلي ویلولي. یعنې داسې به هم نه وي چې هر یو دې د کتاب اخیستلو وس ونه لري یا د وخت ونه لري، دا دواړه لري خو بیا هم انګېزه نشته. علت یې تاسې څه بولئ، ولې دوی ځان دومره متاثره کړی دی چې کتاب مطالعه هر څه یې پرېښي؟
انګیزه خو په هر کار کې ډېره زیاته مهمه ده، بیا په ځانګړي ډول د کتاب لوستلو، ځکه که یو څوک کتاب ولولي او د ژوند بڼه یې ور بدله کړي نو او بل چا سره هغه خبرې یا مثلا هغه کوم چلند دا شیان نور سره شریک کړي نو هرومرو نور خلک هم تشویقیږي چې په همغه لاره باندې لاړ شي. نو زه فکر کوم د انګیزې خبره سمه ده چې انګیزه نشته اوس، او ډېر خلک ما مخکې ویل چې بې پروګرامه شوي دي اصلا په خپله د بیکاري کې سړی ډېر زیات وخت هم لري خو بیا هم بې پروګرامه وي. هغه زموږ یو مشر به خبره کوله، وایي زه هیڅ کار نه لرم خو بیا هم ډېر سخت بوخت یم. یعنی د بیکاري انسان بوختوي، نو ډېری خلک د بیکاري داسې کړي دي او کېدای شي یو څه د اوسنیو حالاتو هم داسې کړي وي چې زه نه غواړم حالاتو باندې خبره وکړم. ټولو ته څرګنده ده هغه قصه
کوم کسان چې د کتاب اخیستلو لپاره درغلي وو، ډېر ځوانانو که د نورو عمرونو خلک هم وو، پکې
په دوی کې مشران هم راغلي وو، حتی د پوهنتونونو استادان راغلي ول، ننګرهار نه هم راغلي ول، ځینې استادان د ولایتونو نه هم راغلي ول، ځوانان ډېر ول پکې، ځینو ملګریو خپل ماشومان هم راوستلي ول چې هم کتاب سره بلد سي، هم غوی ته د غوی د خوښي کتابونه رانی سي او عامله کتابخانو سره بلد کړم دي. میرمنې ډېرې زیاتې کمې راغلي وي، محدودې درې څلور نه زیاتې نه وي راغلي، او ځوانان ډېر راغلي ول.
سهار صاحب، دغه سي پروګرامونه کېږي، فکر کوي دغه به د ځوانانو ته یو جټکا ورکړي چې بیرته کتاب ته را پام کړي؟
فکر کوم تر ټولو ښه لارې همدغه ده چې هم یو خو انګیزه ورکړل شي، بل دغه سي پروګرامونه ورته جوړ شي. په ځینو پروګرامونو کې سرکار هم کولای شي چې هغوی ځوانانو ته ځینې کتابونه ویډیا ورکړي، البته داسې کتابونه چې هغه د لوستلو وړ وي او د یو چا ژوند بڼه بدلولی شي، یوه ښه انګیزه ورکولی شي. نو دا پروګرامونه حتماً ډېر ښه رول لري د کتاب لوستنې د فرهنګ په عملولو کې، د څومره سره ټکنۍ شوی دی بیرته عملولو کې دا غټ رول لرلی شي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم سهار صاحب، دا چې خپل ډېر وخت له کتابونو سره پاتې شوی، د کتابونو تر څنګ د ژوند کړی، ځوانانو ته د خبره څه ده چې دوی له دې کتابونو سره څه ډول یوه دوستي او یوه انډیوالي وپالي چې هغه دوستي او انډیوالي د دوی په درد وخوري؟
زه خو ډېر کله ملګرو ته هغه مشهوره خبره کوم چې لکه څنګه د انسان نور بدن چې ورزش ته اړتیا لري، دغسې مغزه هم ورزش ته اړتیا لري، او د مغزو ورزش چې دی هغه کتاب لوستل دی. په کتابونو کې موږ او تاسو هغه څه موندلی شو چې کیدای شي په نورو ځایونو کې ونه شو موندلی، ځکه ډیری کتابونه داسې دي چې موږ په له کومو ستونزو سره مخ کیږو په کتاب کې لوستلې لارې چارې موږ له هغه ستونزو نه هم راوباسي، یا حل لارې راښیي، یا لږ تر لږه موږ ته ډاډ راکولی شي. نو یوازینۍ لار په دې اوسنیو حالاتو کې چې ځینې ځوانان هم له داسې ستونزو سره مخ دي چې د راوتلو لارې چارې بل چیرې نشي موندلی، نو ښه لاره یې همدا ده چې کتابونه ولولي، او په کتابونو کې هغه خپل ذهني سکون یا مثلا دوی چې کوم ډیپریشن سره مخ دي د هغو حل لارې پکې عمومي، او ځانونه هم پرې مشغول کاندي او یو څه نوي هم ترې زده کاندي.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو پلندو چپو نولس یوشت او پینزوشت مترو. آزادی رادیو شپا و رز لطاسو سره.
ځوانان چاید لري کې دی شی و برخې سپما کړی، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاس ته درغلل مصرف کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای، هغه وخت ما هغه څومره چې اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو لغې مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې وه، زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ ستاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپوه داود مایار وایي پخوا بان ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پس انداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پس انداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف پر سن سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندۍ کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نه شي کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نه شي کوی. او بله دا ده چې کله مونږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې مونږ سپموو هغه مونږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې مونږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو، یا مو څوک وظیفه نه راکوي، یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه مونږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې مونږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حل ولې سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر دا داسې انسان څخه پښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد یې جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې، دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، دا سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په دې ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، یو ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دي، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ، داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی سي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
ګلون اوریدونکو د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمل منګل صوتي پیغام درته پریږدم. دا مهال په افغانستان کې یم. موږ والپورو چارواکو څخه غواړو د بانک او د صرافان څخه چې کالدار دي نه اخلي او پولیسوالیو کې دي بند کړي. د غزنی اتلس ولسوالۍ دي، په اتلس ولسوالۍ کې دي جدي غوسی، خواجه عمري، ناور، اجرستان، خوګیاڼي، پر دغو ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خواته هم چلیږي، لکه برهنزي، هندر، بهالۍ، سلمانزي، رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګر چلیږي. افغانۍ زموږ اصلي هویت افغانیت دی.
د ازادۍ ریډیو محترم مسؤلینو ته سلامونه او نیک هیلې. دغه کوم یو شهرت مې چې تاسو ته درولې ګلو، دا زما د خوراکۍ ده او زموږ مشکل چې دی روخان پوهنتون سره دی. زما خوراکۍ چې دی طبي معالجوي څخه فارغ شوی، روخان پوهنتون هغوی دلته ننګرهار کې پوهنتون شفاخانې ته د ستاج لپاره معرفي کړي او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خوراکۍ چې دی طبي معالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغه شوې ده. دلته داسې ده چې ورور ځینې جنکۍ شپږ دې زره افغاني فیسونه ورکوي او موږ څخه روخان پوهنتون دوه اویا زره افغاني د فیسونو غوښتنه کوي، ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، معاشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راسي چې د اوړو او د غوړیو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطې لري، پلرونه ډاکټر دي، مورګانې ډاکټر دي او څوک پېژني، نو هغوی څخه شپږ دې زره غواړي. څوک چې څوک نه پېژني، هغوی څخه د ستاج فیسونه دوه اویا زره افغانۍ غواړي. نو دغه شماره چې دا د روخان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینواری نومي، که دغه سره اړیکه ونیسي او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړئ د خوراکۍ، او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونو وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي او چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي، موږ یې تحویل کړو. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.
د ازادي ملما، السلام علیکم. د ازادي ملما خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. سمسور وطن دوست د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د سیاحت دفتر یا ټراول ایجنسی لري او لګن شمیر افغانانو سره چې د پاسپورتونو او بهر ته د سفر د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې لستونزو سره مخامخ کیږي مرسته کوي. د ازادۍ میلما په نننۍ خبرونه کې له ښاغلي وطن دوست سره پر دې خبرې کوم چې افغانان د کومو مقصدونو لپاره بهر ته سفرونه کوي، دای په کومو برخو کې مرسته ورسره کوي، او ولې ځوانان د قانوني لارو پر ځای د قاچاقبرانو په مرسته بهر ته د سفر هڅه کوي. له سمسور وطن دوست څخه مې په پیل کې وغوښتل چې له معمول سره سم ځان په خپل آواز تاسو ته نور در وپیژني.
تکل سے محترم انجینئر سمسور وطن دوست ہم جلال آباد ہار کی دا آن لائن خدمات و کاروبار کوم. آن لائن خدمات کی دا پاکستان ویزی، دا ایران ویزی اپلیکان رازی او امدا ڈول زینی ایوادونا چھ بشر دوستانہ ویزی لانوی نو زین غختن کی بیا غم اپلیکان اور تک وتر سنگے پاسپورٹ نو دا پار آن لائن سب دے نام او الیکٹرونک تذکرہ پارا آن لائن سب نام نے کی اندا چارز من پر کاری ماحول کې داخلي
دغه کارونه چې تاسو دلته یادونه وکړه، دا هغه کارونه دي چې وګړي په خپل باید وکړي، یعنی د پاسپورتونو اخیستل، د ویزو اخیستل، د هیوادونو سفارتخانو ته او کنسولګریو ته مراجعه د خلک باید په خپل وکوي. تاسو یې ولې ورته کوي؟
دغلس محترم د پاکستان ویزو په اړه بلند معلومات درکم چې هغه د اکاونټ نه پیسې کمای، نو سوګه اکاؤنٹونه لري او ځینې اکاؤنٹونه دي چې هغه داخلي اکاؤنٹونه دي، مثلا په افغانستان کې عزیزی بانک او داسې کابل بانک او داسې نور داخلي بانکونه چې دي، نو دی نزدې د اپلیکان نه کیږي. نو یو د بانک د جالبات خار کی جمعغې نه د ویزو پاکستان ویزو اپلای د پار پیسې کټ کی. نو هغه تر ډیره څوک چې د دې کاروباري یا مغې ته اجازه ده چې اپلای وکړي هغه نه ورته پیسې کټ کی. نو هر هیوادوال نشي کولی. نو په دې خاطر هغه کوم چې کاروباري او جواز ولري هغوی ته اجازه ده. همدا ډول دیګران ویزو پاړم چې هغه مخکې څوک تجربه ونه لري په لومړی ځل کې ډېرې تېروتنې کوي چې هدف ته نه رسېږي. او همدا ډول نور بشر دوستانه ویزې هم چې تجربه پکې ونه لري او پرې ونه پوهېږي نو ستونزمنه ده چې تر هدف ورسېږي. نو په دې خاطر موږ دغه یو خدمات ترسره کوو.
ځینې خلک په دې کې شک لري او وایي چې ټراول ایجنسی له خلکو سره د قاچاقبرانو په موندلو او بهر ته د قاچاقي کسانو د لیګلو په چارو کې مرسته کوي.
تګل زه محترم نو دار چا خپل شخصي نظر دی او تر ډیره چې زه څومره شرکتونو والا سره بلد یم او چې زموږ کاروبار دی کوم پړاونه چې دي لکه مخکې ما یادونه وکړه بشر دوستانه ویزي تر ډیره هیوادول ته اعلانېږي. نو موږ هغه پروسیجر باندې مختزو چې قانوني دوی لاړ شي اما ویزا والی قانوني شکل هغه کوم هیواد چې بشر دوستانه ویزا لاندې کړي یا نور مثلا پاکستان ویزا یا ایران ویزي چې قانوني لارو نه ترلاسه کیږي موږ په هغه پړاونه باندې مختزو. نو دا هر چا شخصي نظر دی. تر ډیره ما شرکتونو چې څومره زموږ ملګري دي ما تر اوسه پورې نه دي اوریدلي او نه موږ خپله تر اوسه پورې پکې تجربه لرو.
یعنی تاسو وایي چې د ټراول ایجنسیو کار یا دغه کار چې بهر ته له خلکو سره د پاسپورتونو او ویزو په چارو کې مرسته کوي دا سل په سلو کې په افغانستان کې په قانوني لارو په مخ ځي؟
زه به خپل شخصي نظر ورکړم. تکل سي محترم تر دا مهاله چې زه په دې کار کې داخل یم او خدمت کوم نو ما خپل عملا سنې دل لري په سترګو. نو هغه سل په زدي بد ځان شخصي نظر دا وایم چې ما نه دل لري عملا. نو نور که چل لري نو هغه دا خپل شخصي نظر دی. تر دا مهاله ما خپل سترګو نه سل لري او نه مساوري دل دي. نو څومره ایجنسیان چې دوی جواز چې ترلاسه کوي که داسې او کار کې ښکیل شي او ولیدل شي یا مثلا چا نه اوریدل شي او ثبوت پیدا شي نو هغه بیا د قانون په حساب باندې مجرم ګڼل کیږي. نو تر ډیره په دې خاطر هم ټریول ایجنسی او د آنلاین خدمات مرکزونه ځان ساتي.
تاسو چې له خلکو سره مرسته کوئ د دوی په کارونو کې د دې په مقابل کې خو به یو حق الزحمه هم اخلی یا یو اجره. همدغه حق الزحمه ستاسو د کوم قانون په اساس باندې تنظیمیږي؟ یعنی هغه سیمه ییز چارواکي چې کله کنټرول کوي اوس خو طالبانو په ډیرو شیانو کې په ډیرو برخو کې د نرخونو کنټرول شروع کړی. ستاسو چارې کنټرولیږي د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو لخوا که کنټرولیږي د کوم قانون په اساس باندې تاسو خپل حق الزحمه ټاکئ؟
او بلې چارواکي راځي عملا په آنلاین خدمات مرکزونو د ټریول ایجنسیو باندې ګرځي څارنه کوي او شفافیت په اړه خبرې ورته کوي. نو در دا مهاله خو داسې ځانګړی مثلا د نرخ په اړه چې کوم څومره ویزو په اړه څومره پیسې واخیستل شي داسې ځانګړی کوم قانون او داسې اصولنامه لا جوړه شوې نه ده. او هغوی لزینو شرکتونو نه غوښتنه کړې ده چې تاسو په دې اړه موږ سره به ناسته وکړئ چې دې ته ځانګړی اصولنامه جوړ کړو. نو درته مهال لا د ځانګړي اصولنامه جوړه شوې نه ده او سار نه کوي.
ډېر ښه. اوس یوې بلې مسلې ته راځو. وطن دوست صاحب، یو زیات شمیر کسان تاسو ته مراجعه کوي د پاسپورتونو لپاره د ویزو لپاره. کومه ډله خلک دي چې غواړي بهر ته لاړ شي؟ یوازې د سیاحت لپاره ځي، دوی له افغانستانه بهر ته د تلو په نیت، ناروغان دي؟ یعنی کومه کټګوري خلک تاسو ته مراجعه کوي په مجموع کې؟
موږ ته چې راغلي دي او اوس موږ سره معلومات څه دي، تر ډیره ناروغان وي، ځینې سیاحت لپاره ځي او ځینې سره حقایق به ووایو. ځینې د اقتصادي ستونزو له امله هم چې موږ سره نظرونه شریک کړي دي چې فعلاً وایي چې کاروبارونه ځینو برخو کې پټپ ولاړ دي، مطلب تیر نظام کې دندې لرلې اوس بیکار دي. نو هغوی وایي چې دا پاسپورټ دې لپاره جوړوم چې مثلا یو ګاونډي هیواد ته، یا مطلب تر خپله اقتصادي وس پورې چې کوم هیواد ته اوس رسیږي هغه ته لاړ شم او هغه کل لکتر لګه خپل قرآنی لپاره اوس وګټم. نو دې کې ناروغان راځي د اقتصادي ستونزو له امله هغه وګړي پکې راځي او خو هغه کوم کټګوري چې د سیاحت او د ټورست په شکل باندې ځي هغه لږه پیسه دي ده دته ډېره زموږ ته راغلي دي دغه کټګوري خلک راغلي.
ستاسو ډېر مراجعین ځوانان دي، زاړه دي، نوي ځوانان دي، د عمر لحاظ له لحاظه په کومه کټګوري کې دي؟
په ځانګړي ډول پاکستان ته چې ځي تر ډېره ناروغان خو دلته عملاً ناروغان ته چې ویزی عمر کوي او د ډېر عمر ناروغان ته ویزی ورکوي او یا کوچنیان چې ناروغان دي نو دغه کټګوري ناروغان نازي ځوانان ته په اسانۍ باندې ویزم نه ورکوي. تر حال کې چې هغوی داخلي ناروغي هغوی دوی ته تشخیص کول همدلته نه شي خو له بده مرغه ډېری ځوانانو ویزی ریجیکټ کوي، خپل ناروغي ورته بیان کوي خو له بده مرغه بیا هغې سره سره بیا هم هغه ویزی ریجیکټ کوي. نو د ناروغۍ په برخه کې ډېر کوچنیان او د ډېر عمر لرونکي دغه کټګوري خلک ډېر راځي او ویزی ورته بیا تر ډېره ورکوي او د اقتصادي ستونزو له امله چې راځي له بده مرغه ډېری ځوانه طبقه یې او سیاحت دپاره چې راځي هغه هم دغه ځوانه طبقه یې تر ډېره دغه د شل او د څلوېښتو په منځ کې عمرونو په منځ کې دغه وګړي.
څو کاله کېږي چې تاسو د ټراول ایجنسۍ کاروبار کوئ؟
زمنګ نګدی دوه کال کیږي تکل سے محترم.
له هوا د بهر هم تاسو استازولۍ او دفترونه لري؟
فعلاً په افغانستان کې کاروبار لرو خو ځینې لوی شرکتونه چې لوی سرمایه‌ګذاری کړي سره معلومات موږ لرو بلشته دي او چې د افغانستان کې فعالیت لري او بهر د هیواد نه څانګې لري. فعلاً موږ د ځوانانو هغه لومړی د ابتدانه شروع کړې ده سرمایه‌ګذاري لا هیه تنده رسیدلې چې بهر هم څانګې پرانیزو. نو وخت سره که وسه مو شو انشاءالله چې هڅه کوو چې بهر هم هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړو.
د ټراول ایجنسۍ د جوړولو مفکوره څه وخت درته پیدا شوه او څنګه د برخې ته راغلې؟
ټراول ایجنسۍ خو زما له وخت نه ورسره علاقه مندي لرله او په همدې هڅه کې هم چې دا امکانات برابر کړم او په دې برخه کې خدمت وکړم. تر ډېره همدغه ځوانانو ته زوریدلو چې موږ سره به دا موضوعات شریکول چې دغسې مثلا د پاکستان ویزی نه به شکایت کولو چې دغسې یو چاته لاړلو او کار راته وکړو پیسې رانه واخیستلې او له بده مرغه ویزه ترلاسه نه شوله. یا مثلا همدې ترتیب د پاسپورټ په اړه به ځینې مشکلات موږ سره شریکول او یا مثلا تذکیرو په اړه او داسې نور مختلف موضوعات به دا موږ سره شریکول. نو دې وړاندې ما خصوصي ښوونځیو کې مستازی وه نو بیا ما ویل چې دغه خصوصي برخه کې تر ډېره ملګرو ما سوالم چې خصوصي کاروبار دې ښه دی نو په دې برخه کې ته وړتیا هم لري. نو بالاخره هماغه لامل شو چې دا د آنلاین خدماتو دغه کاروبار چې فعلاً ټورستي شرکت په شکل باندې مخته وړو نو دې کاروبار مې پیل کړو.
ستاسو عمر څومره دی او په دې خاصه برخه کې تاسو لوړې زده کړې مو کړې دي؟
دغل سے محترم زما عمر په اړه پوښتنه وکړه. زما عمر د 19 کال دی او د ځانګړي زده کړې نه لري. دغل سے محترم هم دغه ټولنیزو رسنیو نه د ګوګل نه او د تورت نور دغه سي معلومات نه یوټیوب کې ځانګړي چینلونه دي چې په همدې برخه کې لارښود ویډیوګانې لري نو هغه هم تعقیب کړي دي او بیا هم چې کله ستونزې سره مخ کېږو نو ډېری هیوادوال دي چې په دې باره کې مختلف موضوعاتو باره کې خاص ځانګړي چینلونه لري په یوټیوب کې. نو په دې اړه چې بحث کوي نو ما هغه هم تعقیبوو او خپل هغه ستونزه بیا لو. نور د ځانګړې تر دا مهال د ځانګړې کوم کورس او یا داسې کوم اصطلاح مکتب یا داسې یو خاص ځای نشته چې هلته عملي دا زده کړې ترلاسه شي. دا د وخت سره هره موضوع نوې راپیدا کېږي او هغه تر ډېره د انټرنیټ له لارې نه مثلا یوټیوب او ګوګل او دې ته ورته نور دغسې سرچینو نه هغه پوهه موږ ترلاسه کوو.
تاسو به حتما معلومات وی چې په تیرو تقریبا څلورو لسیزو کې له افغانستانه د خلکو د وتلو بهیر په تیره د ځوانانو د وتلو بهیر پیل شوی دی او تر اوسه پورې هم لا نه دی درېدلی. د یو افغان په توګه یا د دې هیواد د یو اوسیدونکو په توګه د موضوع ته تاسو څنګه ګورئ؟
تکل سے محترم ټول افغانان لکه د وجود وړي دي، نو لکه څنګه چې د وجود یو برخه دردمن کیږي ټول وجود سره دردمن وي. همداسې هغه با احساس افغانان چې احساس لري، نو ښکار خبره ده چې یو وروري اقتصادي ستونزو کړیږي او په داسې لارو ځي چې هغه خپل ورته عمل ښکاري چې هغه مرګونه لاري، نو باغی ځي، نو ښکار خبره ده چې ضروریږي پې. نو له بده مرغه دا ستا خبرم نو دا تازه خبره نه ده، د څو لسیزو راهیسې دغه ځوانان مختلف لارو هڅه کوي چې تر ډېره اروپایي هیوادونو ته یا غربي هیوادونو ته په دې خاطر ځانونه رسوي چې لږ تر لږه کورنۍ ته یو څه ترلاسه کړي او یا آرام ژوند په راتلونکي کې ولري. نو زمونږ د کاري صاحب باندې دغه ضربه رسېږي چې هغوی په غیر قانوني لارو لاړ شي، نو زمونږ اغم قانوني کارونه چې کوو هغه باندې نه راڅرخي، ځکه هغوی غیر قانوني لار چې خپلې نو هغه غیر قانوني لارې دي. موږ چې د ویزو لارې نه خلک لیږو چې پوښتنه کوي، مثلا مردلن مخکې مثال درکو چې د پاکستان او د ایران ویزو باره کې، نو ښایي کېدای شي هغوی هماغه هیوادونو نه بیا د پاکستان او د ایران هیوادونو نه بیا د اروپایي او یا غربي هیوادونو کار بیا لمه غځې مخته وړي. لکه اوس فلم په افغانستان کې له کابله لږ ستونزمنه ده چې له کابله دوی دا کارونه مخته ویسي، دلته ستونزې لري.
دغه ځوانان چې له افغانستانه وځي په دې نیت چې زبا زم اروپا ته یا د نړۍ شتمنو هیوادونو ته، دوی دومره پیسې له کومه کوي؟ دا خو یو پوښتنه ده.
تکل سے محترم دا چې هغه څوک زی لاغي او پختل شي، خو زه په خپل شخصي نظر دا درکم چې لبد مرغ ما چې اوردلی لبد مرغ ځینې ځوانان چا کوم جایدادونه لري یا مثلا کوم دارې شتمنی لري، نو لاغي ځان تیری او هغه پلوري، کوم مثلا کور لري یا مثلا زمکی لري او یا هغه څه چې دای لري، نو لاغي ځان خلاصې او پیسې ترلاسه کوي او دغه لار خپلې چې ځان ورسي. او یا لتیر نظام نه مثلا پدندو کې هغه پیسې بچت کړي، نو لامه پیسو نه ګټ نه کوي، نو تر ډېره ما زما خپل معلومات دي نو دغه لارونه استفاده کوي.
د سې یو تقریبي معلومات تاسو سره شته چې په دې خلکو کې پسلو کې څومره خلک ځانونه رسوي تر شتمنو لویدیځو هیوادونو پورې او کومه فیصدي خلک بیرته راستنیږي؟
نو عموم کې خو تکل سے محترم دا چې د افغانستان په سطح یو سروي وشي نو بهتره خبره به وي، ځکه د شخص نظر او د هیواد په سطح نظر به سره تفاوت ولري. خو زما چې خپل شخصي څومره معلومات دي، نو تر ډېره چې مونږ خبرېږو ډېری په دې مثلا د ترکی مرز چې ورته وایي د ترکی ایران نه چې ترکی ته وړي، نو ډېری ځوانان له بده مرغه دغلته تلف کېږي د مختلفو عواملو له وجې نه ژوند له لاسه ورکوي. او عموم کې به داسې ووایم چې کمه فیصدي چې د هغه ټاکلي هدف ته مثلا اروپایي یا مثلا نور غربي هیوادونه هغې ته رسېږي، او هغه هم په ډېرو کم چې غیر قانوني لارې ځي په ډېرو سختو، او کوم چې دغه قانوني لارې دي تر ډېره دي کې یو اندازه نظر په معلوماتو یو اندازه دوکه ورته داسې ویلی شو چې د خلکو نه پیسې والي او چې دا زما سره د دوی سره پیسې کې دا او بیا دلته مونږ ته خو خلک راځي دا خبره مونږ سره شریکوي، بیا هغې سره په جنجال هغه پیسې بیا د لاس نه راځي. او نو لومړی وختونو کې یو اندازه خلک لل خو اوس په هغې کې هم تر ډېره یو اندازه دوکه را پیدا شوې ده. نو قانوني لارونه هم په اسانۍ باندې وګړي نه شي رسېدلی، او دا غیر قانوني لارې چې دي تر ډېره هغې کې له بده مرغه ژوند دې تلف کېږي او ډېر کم فیصدي خلک خپل هدف ته رسېږي.
زمونږ یو شمیر اوریدونکو په دا دومره کلونو کې مونږ ته په پیغامونو کې دا شکایت کړی چې قاچاقبرانو یا په نیمه لاره پریښي دي او یا یې پیسې ترې خوړلې دي. دا خو ډېره لویه ضایع ده د پیسو د دې کورنیو لپاره چې مثلا یو اندازه مځکه لري، یو کور، یو جایداد، یو شی لري، یو موټر لري، دا پلوري او پیسې هم بیا قاچاقبران ترې خوري. داسې مثالونه تاسو لیدلي؟
او بلی بلی تکل سے محترم سم دی رسنیو کې ځینې خبرونه دي خو په ځانګړي ډول همدغه موضوعات او ځانګړي شوي لاغوي مو اوریدلي دي. او عملا دلته ځینې راغلي مثلا د غیر قانوني لارو نه مخکې تللي بیا هدف ته نه رسېدلي، بشارګان بېرته ډیپورټ شوي، یعنی هغه هېواد بېرته افغانستان ته رالېږلي. بیا دلته موږ ته راځي د پاسپورټونو ثبتنام دپاره، نو وایي چې دا ځل هڅه کوو چې د قانوني لارو نه دغه هېواد ته ځان ورسوو. نو بشارګان بس وکړي لومړی کې دوی خو پاسپورټ ته صبر کوي، اوس د پاسپورټونو بده مرغه ستونزه خپل ځای پاتې ده، ځکه د مرکزی پاسپورٹ ریاست تا چی نملکه نشوی دی، زمانگا خپلا داغا دی منگ سرچ کم نملکه نشوی دی، نو پا کمی چکا کابل دا شوی دی، آین دا تیر کال سور کی شوی دی، داغوی لغس نوبت را گی، یعنی یو کال روز تا دی یو افغان وگری نوبت را رسی گی، نو لبدا مرگا داغا سپنزا پا خپل زی پاتی دا، او دا ولایاتو تا چکم تبدیلی نشوی دی، آغم اوس مثلا ننگرار برتا سادمی زالدر کم داغ شپگمی، مشت په منځ کې روان دي. نو ځوانان ډېری دومره صبر نشي کولای، او چې بیا صبر کوي نو فکر کوي چې کېدای شي دا هدف ته چې راسي ځان رسوم، او تر هغې پورې به دا هدف کې مشکلات پیدا شي، ځکه ځینې موسمونه چې په هغې کې تګ مشکل وي، ځینې موسمونه چې هغې کې بیا تګ اسان وي، نو دغه په نظر کې نیسي. نو رښتیا هم دغه یو ستونزه په خپل ځای ده چې هغه غیر قانون لارونه چې ځي، نو هغه کوم شتمنی چې ورسره یو کمې پیسې چې ترلاسه کړي له بده مرغه هغه ټولې ترې ترلاسه وځي.
هغو ځوانانو ته چې غواړي حتماً بهر ته لاړ شي، یا د درس لپاره یا د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې، خو ځینې قانوني لارې هم شته چې دوی کولای شي ولاړ شي همدغو لویدیځو هیوادونو ته، تاسو هغه قانوني لارې د خپلو مراجعینو ته نه ورښیي؟
ولې نه تکل صاحب، مونږ خو کاروبار همدغه دی، قانوني کاروبار دی، تر ډېره چې هغه لوستې ځوانان پوهنتونونه فارغي، نو مونږ هغه ګروپونه همدې لپاره جوړ کړي دي، د واټس اپ ګروپونه هم دي چې په هغه کې سلهاو کسان د وړیتوب لري، او همدارنګ د فیسبوک پاڼې لرو، په هغې کې کوم بورسونه اعلانېږي. مثلا د بېلګې په ډول به ته ووایم، تیرو وختونو کې د روسیې هېواد بورسونه اعلان کړي وو، همدارنګه رومانیا هېواد اعلان کړي وو، همدارنګه ترکیې هېواد اعلان کړي وو، او په دې ورځو کې د سلواکیا هېواد، او همداسې نور په مرور د زمان سره هر هېواد چې بورسونه اعلانوي نو هغه په دې ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي. بیا موږ هم مطالب له ځوانانو سره شریکو، او چې څوک بیا علاقه مندي لري تر ډېره موږ ورته ستینامونه هم کړي، څوک چې ستونزه لري. نو موږ خپله هغه نهایي هڅه کوو چې قانوني لارونه لاړ شي، لوستې ځوانان او هغه چې نه لوستې دي، نو هغوی ته هم موږ وایو چې دغه قانوني لاره ده، په دې لاړ شه، انشاءالله په دې باندې هدف ته رسېږي. نو هغه بیا د هغوی خپل شخصي پرېکړه ده چې هغه بیا په کومه لار باندې ځي، نو هغې کې بیا موږ ورسره لاسوهنه نه شو کولی.
په داسې حال کې چې قانوني لارې شته او بیا هم خلک په قاچاقبرانو اعتماد کوي او خپلې پیسې په هغو باندې سوځوي او بهر ته د تلو هڅه کوي، دغه قانوني لارې چې شته او تاسو په دې برخه کې معلومات لرئ، دا تر ځوانانو پورې نه ورسیږي که قاچاقبران ډېر په خلکو کې نفوذ لري او سره او شنه زرغونه باغونه ورخی خلکو ته؟ د دې علت څه دی چې اکثره خلک له قاچاقبرانو سره روان دي؟
څنګه چې دکل سم محترم تیارونه وکړله، نو چون قاچاقبران بغیر قانوني لارې نه دا کارونه کوي، او چې څوک غیر قانوني پیسې لاسته راوړي نو ادمن هغه هڅه کوي چې یو لکه مخکې چې تیارونه وکړه چې مثلا سین ورته وایي خوراک کې، او غرونه ورته وایي غوښه کې، هغه یو عامیانه متل دی. نو همدغسې یو څو ورته د اروپا ورته بېږي د سترګو کې راولي، نو هغه ځوان احساساتي، نو هغه فکر کوي چې اوس که زه پاسپورټ ته مثلا سفر کوم، او یا پاغي باندې دومره مثلا غیر قانوني لارو نه لوی مقدار پیسې ورکوم، ولې دا پیسې دې شخص ته نه ورکوم چې ما هغه ځای ته ورسې په تیزۍ سره، ځکه هغه خو حدمن به کې داسې یو وخت ورته ښیي چې هغه لنډ وخت کې هغه ځای ورته رانږدې کوي، او که دا د قانوني لارو نه ځي نو چون هر هېواد خپل د ویزو ترلاسه کولو لپاره پړاوونه لري، سلسله مراتب لري، هغه سلسلې لري، نو چون هغه وخت ډېر نیسي، نو ځوانان بد مرغزی نه کړیدلی یا اقتصادي ستونزونه یا مختلفې وجې به نو هغې وجې نه هڅه کوي چې زر هدف ته ځان ورسوي. نو له دې وجې بد مرغه بدیل لار به نو کېدای شي همدغه د قاچاقبر لارې نو هغه لته ډېر د اصطلاح سبب وایم چې د بدیل لارې په هڅه کې چې هغه قاچاقبر ته لاسه چي که چې قانوني لارې زر کېدلې او ستونزې پکې نه وي نو هر څوک غواړي چې قانوني لارې لاړ شي او خپل هدف ته ځان ورسوي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
مننه ښاغلی وطن دوست. یوې بلې موضوع ته غواړم ورشم. پخوا په افغانستان کې په تیرو کلونو کې معموله وه چې ټراول ایجنسیو به سیلانیان بیول د افغانستان په زړه پورې سیمو ته، تاریخي ځایونو ته د سیل او تفریح لپاره. ستاسو ټراول ایجنسی هم دا کارونه کوي که یوازې د سفر چارې تاسو سنبالوئ؟
تکل سے محترم شخصا من خو د آنلاین خدماتو برخه کې خدمت کو. بیا د لوی ټراول ایجنسی چې هغه سیاحتي سفرونه برابرې بیا هغوی سره کاري شراکت لرو نو بیا هغوی سره کار په ګډه مخ ته وړو. نو ول نو اوس هم شته دی مثلا د بلګې په ډول دا د عمرې کارونه دي چې عربستان هېواد ته خل عمرو دپاره ځي همدغه د ټراول ایجنسیو له لارې نه سیاحتي او زیارتي شرکتونو له لارې نه تنظیمېږي. مثلا ځینې هېوادونو ته چې وواړي چې لاړ شي همدغه د سیاحتي او زیارتي شرکتونو له لارې نه، د ټورستي شرکتونو له لارې نه تنظیمېږي. شتول نامه له نوسم دا خدمات شته.
او په هېواد کې دننه د توریزم خدمات یا د سیلانیانو د بیولو پروګرامونه شته د دې ټراول ایجنسیو لخوا ترسره کیږي؟
د هېواد داخل کې خو دغل سے محترم تر تدا مال ما سن دی اوردل خو خپل هېوادوال چوړم شي هاي مرجوونی کی ځکه عملاً هېوادوال خپل مصارف نه استفاده کوي چې کوم زده خو هي تر ډیره په اخترونو کې او داسې نور خوشحالي ورځو کې مثلا د نوروز ورځ کې یا مثلا نور دغه ستر اوس لدی ځنی ورځي نو لاغي نه ګټالي او د خپل د خوخي زینو د کوم سیاحت زینه دي هغه تزي او خپل مصارف شخصي مصارف باندې نو هوادوال د ډیره جوړم شي خبره فکر نه کوم ک سیاحتي او تورست شرکتونو د مراجعه او کیږي خپل مصارف باندې زي او هغه ورته ختمامي.
مالی دلی دی چې یو شمیر بهرانیان هم راځي، البته شمیر ډیر کم دی خو په هر حال راځي افغانستان ته د توریزم په هدف باندې. د دې کسانو سره تاسو مرسته کوئ؟
نو دغه سم محترم هغه خو دې شرکتونو د مراجعنه کې هغه تر ډیره د وزارت خارجه لار نه ما د افغانستان ویزه په ما هیواد کې د افغانستان ویزه ترلاسه کوي او د ما چنل لار نه چې بیا افغانستان درځي او دلته د پام وړ ځینو کې سیاحت کوي.
تیر زیاته مننه ښاغلی وطن دوست که په پای کې خاص وینا لري مخصوصا ځوانانو ته کوم خاص پیغام لري؟
اگر زه محترم لتا سو نړۍ مننه چې زما مو هوادوالو تورس او نو دی ځوان پایز باندې بدغه یو پیغام وړاندې کوم ځوانان ته چې چون سره پوی کو په کول کې پټوله کې ستونزې شته دي او نو دې سره مبارزه باید وشي او د مبارزې لارې هم دغه ده چې موږ باید د قانوني لارو نه استفاده وکړو. ډېرې ځوانان همدغه فکر کوي چې زه به د غیر قانوني لارو نه استفاده وکړم او خپل هدف ته به ورسېږم. له بده مرغه چې هغه هغه کورنۍ په دې فکر کې چې دا به هدف ته رسېږي، له بده مرغه هغه بیا هغه کار باندې ورته پښیمانه چې کشکم لومړی ورته د اجازه نه ورکړې. نو زما ځوانانو ته په چون زما کار همدغه آنلاین کاروبار دی نو همدغه یوازنی پیغام ورته زما هم دای چې مبارزه وکړي او که چېرته د بهرني هېوادونو شوق علاقه مندي لري نو بیا د قانوني لارو نه لاړ شي او نور برسونه اعلانېږي، له برسونو نه استفاده وکړي. که چېرې په کوم ځای کې ستونزه لري نو د ټورستي سیاحتي شرکتونو کې مسلکي او هغې برخه کې چې پوهه لري هغوی سره مشورې وکړي تر څو تاسو خپل هدف ته ورسېږي. نو په دې زمال پیغام تر ډیره ځوانانو ته دغه برخه کې ده.
لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن زدکور تاریخ دیوان شمه وطن لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن زدکور تاریخ دیوان شمه وطن لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن زدکور تاریخ دیوان شمه وطن
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمل منګل صوتی پیغام درته پریږدم. دا مهال په افغانستان کې یم. موږ والپور چارواکو څخه غواړو د بانک او د سرافایم څخه چې کالدار دي نه اخلي او په ولسوالیو کې دي بند کړي. د غزنی اتلس ولسوالۍ دي، په اتلس ولسوالۍ کې دي جدي غوسی خواجه عمری ناور اجرستان خوګیانی پر دغه ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خواته هم چلیږي لکه برهنزی هندر بهالای سلمانزی رامک رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګر چلیږي. افغانۍ زمونږ اصلي هویت افغانیت ده.
د ازادۍ رادیو محترم مسؤلینو ته سلامونه نیک هیلې. دغه کوم یو شهرت می چې تاسو ته درولې ګلو دا د ماده خوراکې ده او د موږ مشکل چې د روخان پوهنتون سره ده. زما خوراکې چې د طبي مالجوي څخه فارغ شوی روخان پوهنتون اغوي دلته ننګرهار کې پوهنتون شفاخانه ته د ستاج لپاره معرفي کړي او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خوراکې چې ده د طبي مالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغ شوې ده. دلته د سده چې ورور ځنې جنکی شپږ دې زر افغاني فیسونه ورکي او موږ څخه روخان پوهنتون دوه بیا زر افغاني د فیسونه غوښتنه کوي، ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، معاشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راسي چې د اوړو او د غوړو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطې لري، پلرونه ډاکټر دي، مورګانی ډاکټر دي او څوک پیژني، نو هغوی څخه شپږ دې زره غواړي او څوک چې څوک نه پیژني هغوی څخه د ستاج فیسونه دوه اویا زره افغانۍ غواړي. نو دغه شماره چې د روخان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینواری نومي که دغه سره اړیکه ونیسي او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړی د خوراکۍ او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونه وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ یې تحویل کړو. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
Thank you.